سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي هغه ویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د افغاني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو همدارنګه د طالبانو په راتګ سره افغانستان سره زیاترو نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یې هم محدود کړي دي نن د کندهار په شاولی کوټ لوسوالی کې یو ماشومه برمی ساتولیدلې ده چې تر رئیسول مخ کې ساور کړي په کندهار کې د طالبان حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي خبر پانه کې ولیدي چې د دوی د روغتي ټیم په مرسته ماشومه لا برمی رئیسل شوې ده خو مخ کې ساور کړي و د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیر بیا کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې ژورو څاګانو برموت د سرخلاصو د لاسو سرونه لامل د ماشومانو د لویدو ګڼې پیښې رامنځته شوې دي د افغان ښځو ماشومانو د زده کړې فعاله شابانه بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبې خبره کړې ویلې چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو او نجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده شابانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې لږ شپږم ټولګیو پورته پر نجونو د تعلیم دروازه تړلې ده او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږویشت حملې په شا تمبولې دي ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکز وي د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پابندیزونو کې نرمښتونه ښیي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارو ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوې دي په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخکې په حق رسیدلي وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د
کونړ ته ورشو چې د کونړ په مرکز اسداباد کې هلته د تلاتو کلتور ریاست له لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی
خلکو او خاص کر د راتلونکو نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړي دا جزئیات هم درته ولرو ملتیا مواړه
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو سختو دریځو کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبانو هڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د خوزو ژوندتا غوښونکي پایلې لري. تفصیل د امید زهرمن لور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خوزو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
طالبان هڅو چې له بشري حقوقو سرغړونی او د خزو ځپل پای ته ورسوي. موږ په هیغو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي، مګر تر هغه چې دوی د خپل خلکو ځپل او په ځنګړي ډول په خزو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، د چاره تر رسیدل ستونزمن دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نکړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک تل دویم ځلی رسیدو وروسته د افغان جون او خزو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلله ده. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تری په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډیرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته تلو منع کړي، او تر خوای ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړي. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړی چې په نا دولتي مؤسسو کې د افغان جون او خوزو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره پشپړې دوته نږدې ده. هغه زیاته کړي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړه شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریس کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. بل خوا بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل لخپل اولادونو سره لخپلې مینې کابل ته بيځای شوې. دا چالت دنجونو د زکړو په ولېسا کې خون کې واله شپګمو ټولګي پورته دنجونو پر زکړو د طالبانو د حکومت لبندیز ورسته بيدند شو. د پنځه اولادونو د مورچه نغواړي نوم یې پر راپور کې خبر شوې په کابل کې د ژوند سخت دي، شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خړو لپاره څنل لري.
مم بیکارستم شاور مم بیکارس دغه با یک دنیا
زم بیکارای میډم مم بیکار د خپل د اقتصادي ستونزو د دندې نه د لوټو لامل نه روغه شویم. یو بل ستونزو سره لاسوګری وانی مخکمه ال تخپل کوټ د لوټن د میډلوده په خوانسي کې خون کې وم خو د تاوره در پدر او خوري په سر ژوند مودې کله په یو
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته سم د ستیدن جنو په منځنۍ زکړو او وروسته په لوړو زکړو هم بندیز ولګو. د غشاني افغان مرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنیو موسسو کې لکار کول هم منع کړی چې لاملې زیات شمیر افغان مرمنې په کور دننه بي ځای کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ پاړه د ملګرو ملتونو سازمان د خزو برخه او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال خزي تر نارینه وو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 24 نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو گزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړي دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حللارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال لاګست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوې، خو په راپور کې 83% بي ځای شوی ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل له خپل اصلي مینو کډوال شوې دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي افتونه، د بشري حقوقو نقص او د غشان په جبري ډول کډوالۍ ته اړوستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل خلک په ځانګړي ډول میرمنې له خپل کور کلی بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
لا درې مشنی زندروس نن کابل ته د اتل سوهغه افغانان جسدونه انتقال شوې دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لار کې مړی موندل شوی. شیوه تفصیل د خطر پر دیس نور.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخکې په حق رسیدلی وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیارو
په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د کابل هوایي ډګر مخته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درا انتقال شوی او افغانانو مړي خپل کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د امر وختي وزارت د امبولانس نو په وسیله خپل کورونی ته انتقال شوی. د یاد وزارت د ویان راستیال زی احمد تکل د چهار شنبې په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د دغه جسدونو په ځند د انتقال پاړه وویل.
د نومولو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخير او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږد د په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو لامل له ځند او خند سره مخامخ شو چې بل اخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې مشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مصارف په نوموړي شهیدان به انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواق یادل پر 28 د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه موندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه محل ویلی و چې په دې لارې کې سلويخ پناه غوښتون کې روان و چې 13 وی د اکسیجن د کموالي لکبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو د کابل امبولانس له ادارې ترلاسه کړي په دې مړ شوی او 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دوه جسدونه د میدان وردګو او 15 نور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړی خبرې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمېدو پر محل کړي هم خبري کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی لټول افغانانو غوښتي چې په قاچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نزي.
حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغسي په خپل کورنۍ د عمر او درد تیر کا نو هغه بچی را کا چې اکبر پلاس باندې ولید.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځنی ختیځ او افغانستان د ګڼو پناغښتونکو لخوا د یوې ترانزیټي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناغښتونکي له ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قاچاقوړونکو له وهلو ډبولو آن وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړی هوا او ټرافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناغښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسیدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوې او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بلور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 نمړه کړي او ته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پساوند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکی ومان وو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړ ځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سما یې لس دانې پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروسکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوج څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوې دي. لزانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتي وارد شد.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راټول ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی دی.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګي او د تند او د بیوبو ورځونه وي هغه ستونزې یو سر وي او چشای چې ایله او مایدی و کارلی و د سیلابونو د باینه یوړل.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایند شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړ کړي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدان وو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 14 تنه شهیدان، 8 تنه زخمیان، 55 کورونه په کلي ډول سره تخریب، 45 کورونه په جزئي ډول سره تخریب او 3000 جریبه زراعتي ځمکه تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 130 ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړ شوي او له 150 څخه ډیر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس بګوندی ایران ته ورشو چې د نړۍ سره اټومي جنجال چیرته رسیدلې دی. تفصیل باندې ریاس نوري راکړي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هر نوې فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونه د اسوشیټډ پریس اژانس د رواني اونۍ د غزانګړي راپور خبرې دوه وروسته کړي چې ویلي دي ایران د ترزمکې لاندې نه تنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه ترزمکې لاندې دومره ژور کیندل کیږي چې د دغه ځایونو د پنښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرې دوه په منځني ختیځ کې ډیر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کې دوله واټن هر څومره لري او ژور هم وي بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومتر واټن کې پرته ده د رغنیزو کارونو په اړه د سشتد پرس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د ساتلایت په ذریعه اخیستل شو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټد پرس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي را ایستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بی یو 55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي څرګند شوی دی اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوی چې د دغه سي وزید ویجاړي دوه لپاره کله جوړ شو دا ډول دوه بمونو پر لپسې کار واخیستل شي. خدانه د څرګند چې آیا د دوه پر لپسې بمونو استعمال به وکړي شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه لمنځه یوسي. د راپور له مخې کېده دا ډول بمونو موضوع د میز لسره لري چې متحده ایالات او متحدین به د دغه زید په نخښه کول لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي هم داسې پټه په درېدلې پاتې شي لکه له څو میاشتو راهیسې چې د ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنس د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه 14 اور لګیدنه کې ویجاړ شوی وو. تهران هغه مهال ویلي وو چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینوي د افغانستان د تیر جمهوریت نظام نړنګي دوه طالبانو لبیا واکمنې دروسته د ژوند پلان ګډوډ شوی. تفصیل لسنا کا کرناور
مشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړو شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغان جنو د روباتیک ټیم غړی او د حقوقو او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم له نجونو سره په ګډه د داسې روبات په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې تر څنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د وټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې او د UNDP لخوا په ترسره شوي سیالۍ کې د دوی ټیم د 15 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسیدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مون فعالیت زدکری او کار ولرو. در اختیار ده چه مون پروباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او دا بیخی و بیل بحثی چه تل به مون پدی برخه که کار کوو. خو دیده ترچم مون طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه اوز طولی بی برخه پاتی دی دا طول شان دیر زورون کی دی. دی کورنه لری توب دو مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی اندا چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیه په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونه شو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویقه شوم. اوس ما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید خوښۍ د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اس امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا په یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد کې د ولایت د ودانې ترڅنګ د شهیدانو بڼ کې د سې شنبه په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دې ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په زرګونه جلده ډول ډول کتابونه ننداری ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغه نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه لپاره د دوکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانانو لپاره راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په ولسوالیو کې هم د تورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشاله و چې موږ کتابونه هغه کتابونه چې موږ تشهیر په مکتبه کې هغه مرات نشو کولای څومره چې په دې ځای کې کیږي، هغه مرات کتون کې هلته ناراضي چې یو کتاب وګوري، څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او به دا غسره شوق پیدا شي او بل اخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام ان شاء الله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغځه او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسان وایي د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتک سره د کتابونو اخستل او مطالعه کمرنګي شوې ده، او دغه ډول نندارتونونه کولای شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعه ته وهڅوي. جنت ګل فدا
او پوهان وایي چې په کتابخانه شې ده پوهنتونونه دي، او کتاب چې ده دا استاد دی او ډیر بهترین استاد دی. ځینې پوهان وایي چې کتاب چې دی دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته دی، خو د دې درایستلو یا د لاسته راوړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لوست د نالوستو نه دا چې نالوستي کې دي هغوی د خپل لوستي ځوانان خپل بچي خپل لورګانې خپلې خویندې خپلې میندې دوی مطالعې ته وهڅوي، او کوم چې لوستي دي دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل په نوم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځېدلې ترې خوند اخستی او د خپلې خوښې څو کتابونه یې هم اخستي. له ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بې ځایه وخت تیرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونۍ پاړه کوم نندارتون دلته په اسداباد ښار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی یم او درزړه مې نه کیږي چې لاړ شم. څو کتابونه مې هم واخیستل، دا ډیر ښه اقدام دی او له نیکه مرغه ډول ډول کتابونه په دې نندارتون کې راټول شوي دي. زما هیله هم دا ده که غواړو چې پرمختګ وکړو باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونۍ د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کیږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپ خونه شتون نه لري، او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وای په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکه کړی دی.
په پای کې به مرشو ساسي پیغامونه باور.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالیت څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخت بیکاری ده، او کم کسان چې مځکې لري باوړی لري هغوی کسان چې دی هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړی نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي، او د هلمند خلک چې دی اوس بزګر چې دی هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دی هغه بېکار ناست دي، او ځکه والاوي چې دی هغه خپله د غنم کری ځکه د غنم کار وسه دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دی ټول بېکاره دي. مسؤولین څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مصباح الله مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وټولیږي پلا ډیر اردنان سول تقریبا 2500 دانه ورسوي، او اوس پرته 300 او 90 دانه سولې دي. د لورپور شرکت دا هیله کوم چې دا پوله منچکی بندي په بعض ولسوالۍ کې وسم بندي وی ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته هم نه سره تللی موږ سره دغه لکلک بندي پر ولګي چې دا پاکستان بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر کړه. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې دغه افغان بیسین مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. نظر دي کې موږ ته په 180 افغانۍ راکوي نو موږ غریبان خلک یو.